په کابل کې د سهار 9 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شپې پیل او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د 1999 کال د سنبلې 9 چې د 2020 کال د سپتمبر 9 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خوشی سوي بندیانو پر شمیر لانجه لا هم ظاهرا نه ده خبره سوي. په دې اړه راپور لرو. نو راپورونه هم اوریدل سي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه زفر به ظاهر وړاندې کوم. ټاکل سوی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړه. د ملي اردو 209 شاهین قول اردو وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل شوي دي. او د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پر ضد جوړ سوی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار سوی دی. د خبرونو تفصیل. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي، د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ولسمشر ترامپ نن له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کموالي اعلان هم وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو د اعلان دقیق نیټه نه ده ښودل سوی. اوسمهال شاوخوا 8,600 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د امریکا ولسمشر تېره میاشت اکسیوس خبری آژانس سره ویلي و چې په افغانستان کې به د سرتیرو شمیر 4,000 ته راټیټ سي. امریکا اوس په عراق کې هم 5,200 سرتیر لري. د ملي اردو 209 شاهین قول اردو ویلي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل سوي دي. د خبر پرون په یو خبر پاڼه کې خپور سوی دی. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوالو طالبانو د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلي کې د ملي اردو پر ځواکونو د حملې پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې، سره له دې چې په کابل او دوحه کې د سولې د خبرو د پیل د هڅو خبرې کېږي. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت نه دی کم سوی. اروپایي ټولنې او کاناډا په وروستیو کې له دې کبل اندېښنه نو شوده او وی ویل چې د تشدد زیاتوالی د سولې بهیر کمزوري کوي. په کابل کې د شپږیزي لیگ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبه په ورځ پیل شوی، ټاکل شوی نن د سهار په 9:30 بجو د امو نهنګان د بند امیر له شمارانو او د ماپشین په 1:30 بجه د مس عینک اتلان د سپین غره لزمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نجیب ترکی روغتي وضعیت اوس ښه دی. ترکی د شپږیزي لیگ په پرنوي سیالیو کې د ډګر ساتنې پر وخت سخت ټپي سو. کرکټ بورډ پر فیسبوک په دې لاندې یادښت کې نور جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې نجیب ترکی به ژر لوبو ته ستون سي. ملګری ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسلوال کړکۍ چاو جګړه روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون په جګړې ځپلو هیوادونو کې پر تعلیمي سیستم حمله او له ښوونځیو د مورچلو او پوځي اډو په توګه کار اخیستل وغندل. د سازمان غړو وویل چې دا کارونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیمي امکاناتو بد اخیز کوي. په دې اړه یو پریکړه لیک 15 کاله مخکې د قطر استازو او د امنیت شورا ته وړاندې کړی و چې تر اوسه د ملګرو ملتونو 1,320 غړو لاسلیک کړی دی. خو ملګرو ملتونو وایي چې د نړۍ په 20 هیوادونو کې په سیستماتیک ډول حمله کیږي او په لږ تر لږه 30 هیوادونو لا هم له تعلیمي مرکزونو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه ودونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو زیاتې حمله شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار سوی دی. روسیې د کورونا وایروس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او ادعا کوي چې د دې وایروس پر ضد اغیزمن تمام سوی دی. خو ډېر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. د رپورټونو پر اساس په روسیه کې تر یو میلیون زیات کسان د کورونا وایروس له کبله په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي او تر 18,000 زیات وګړي په دې ناروغۍ مړه سوي. روسي چارواکو ویلي په نږدې وخت کې به د دې هیواد لری پرتو سیمو ته هم د واکسین د لیږد بهیر پیل سي. زیات شمیر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور ابتدای محکمه پرون یو سوی کس د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او 10 کلن دی. د هغه د محکمې بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل سوی و. پر پرویز د هغه کارخانه د مدیر لخوا تور پورې سوی چې د اسلام او د پیغمبر په اړه لسپکاوي پیغامونه ور استولې دي. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې د لاهور د محکمې د حکم په وړاندې به استیناف وغواړي. هغه ویلي چې پرویز ځان بې ګناه ګڼي او تورونه یې رد کړي دي. پرویز آصف ویلي چې مدیر یې هغه د اسلام منلو ته اړ کاوه او کله چې ده انکار وکړ اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تورې ور پورې کړ. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي 8. هرات به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټي 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټي 14. مزار شریف کې اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 19. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 20.
د هوا حالات مولا ناجی صافی واردل وړاندې په خبرونه کې. د بندیانو د تبادلې په اړه د حکومت او طالبانو د پاتې لانجو په دوام د افغانستان د سولې وزارت مسؤلینو تازه څرګندونې.
د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسما داد ورکړي چې ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
جګړو د افغانستان میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي. په همدې برخه کې د یونیسف مسؤلین څه وایي؟
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه سنفونو کې د 1500 زره په شاوخوا کې ماشومان په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ایران یو فعال مریم شریعت مداری په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقیف وروسته خوشې شوه او د ژوند پرنګونو کې د یو لاسي پلورونکي د ژوند لاند انځور.
کدورتوې چې رښتیا مې پختې په کال کې بغو کاڅه کنه راکړي. آسې کچېرې د چا خیرات مهرات یو راته راشي. آیا ځان خبره ده کنه لو خپل جب نمرو حرام ده چې ورور سم پیسې پور کړې دي نس کولې نس.
دا ما چې لمو تر ونی مو په جوړه. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل نیټه لا نه ده څرګنده. په داسې حال کې چې طالبان وایي ټول بندیان نه دي خوشې سوي، حکومت وایي چې خپل مسؤلیت په بشپړ ډول سرته رسولی او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې بندي کړي او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولند پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوش سوي دي او طالبان دي نوري بهاني نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نعیم ورتګ د یو ټویټ پړه اثر شریک کړ. نعیم ورتګ پرون په ټویټر ولیکل چې د هغو یو شمېر بندیان نه دي خوش سوي چې له کبله یې له حکومت سره د خبرو پایل له ځنډ سره مخامخ سوی دی. ورتګ په دې ټویټ کې هم دا راز لیکلی چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوش کړي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیارېږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر د موافقه لمخې چې د فبروري په 9 وسوه حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشي کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویاند ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولي دي. د جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادۍ پر سر یې لانجه وه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي.
او د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسما افغان ولس ته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران یې له بند څخه آزاد کړی او ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشي کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی و او ویلي و چې په افغانستان کې یې د دې هیوادونو وګړي وژلي دي. خو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. د افغانستان حکومت مقرر نوایي چې پلاوی یې هره ګړۍ د سولې د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سل تنه بندیان لا نه دي خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي او د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونې او روزنې د خوندیتوب ورسته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ناامنیو او جګړو له امله د هیواد څخه باندې 3 میلیونه ماشومان له شونې او روزنې بې برخې دي چې څخه باندې 6 سلنه یې نجونې دي. دا اول وار دی چې دغه ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین راپور کوي.
نن د سپتمبر 9 له حملو نه د خوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د ښوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري ځکه په دې هیواد کې د 16 لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش.
په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 6 سلنه نجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، نامنۍ، بېوزلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېری په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمه ایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دی. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 16 زره ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغېزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د څانګې مسؤل احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغېزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د اوسنیو نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغېز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ایزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په همدال کې ملګري ملتونه وایي چې د نړۍ په 30 هیوادونو کې په سیستماتیک ډول حمله کیږي او په لږ تر لږه 30 هیوادونو کې لا هم له تعلیمي مرکزونو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. ملګري ملتونه دا هم وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 30 هیوادونو کې زده کوونکي د جګړې لپاره استخدام شوي دي. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو یې زیاتې حملې شوي دي. دوستانو، زموږ خبری مجله لا هم دوام لري. وړاندې په خبرونه کې به د احمد شیبر څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلومات خبرونه ایران ته د هند دفاع وزیر د روانې اونۍ د سفر په اړه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې په باور د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د شنبې په ورځ په تهران کې له خپل ایراني سیال سره د افغانستان راتلونکي ته د نوې ډیلي د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ډیپلومات لیکي چې د هند دفاع وزیر یوه ورځ وروسته تر دې لیدنې کتنې په ټویټر کې ولیکل چې د ایران له دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی سره یې په تهران کې ګټوره غونډه لرله او د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت له هغه سره وشخېده. د هند دفاع وزیر روانه اونۍ له ماسکو نه تهران ته ولاړ. په ماسکو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته. نوی ډیلی په داسې وخت کې د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لري چې د طالبانو یو پلاوی تازه له اسلام آباد قطر ته تللی دی او د دې هیئت له رسېدو سره سم د سولې لپاره د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغی. نوی ډیلی په افغان سوله کې د خپل اټومي سیال او ګاونډي پاکستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د هند یوه انګریزي ژبې ورځپاڼه هندوستان ټایمز د افغانستان د کرکټ په اړه په یو مطلب کې لیکي پر افغان روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه بندیز ولګید. دا انګریزي ژبه ورځپاڼه څرګندوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه له ټولو لوبو منع کړی او علت هدایت کړی دی چې د تیر کال د شپږیزي لیګ پر مهال د ملي ټیم له یو لوبغاړي سره خبرې کړې وي چې د پیسو په مقابل کې خرابه لوبه وکړي. لالی په 2019 کال کې د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره د کورنی کرکټ د دوو ورځنیو لوبو پر مهال د مرستیال روزونکي دنده ترسره کړې ده او د همپالنې په نوم د کرکټ له یو خصوصي اکاډمۍ سره د مشر روزونکي دنده ترسره کوله چې پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په وړاندې د مبارزې قانون د اصولو تر چتر لاندې راځي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ملي ټیم یو لوبغاړي دا خبره افشا کړې ده. کرکټ بورډ له دې لوبغاړي مننه کړې چې د فساد پر ضد ګام اخیستی دی، خو د هغه نوم یې په خپله خبر پاڼه کې نه دی یاد کړی. هندوستان ټایمز لیکي دا بندیز درې میاشتې وروسته تر دې ولګېد چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین شفیق الله شفق د فساد په تور د شپږو کلونو په مخه له لوبو منع شو.
له ایران څخه افغانستان ته راستون سوی هغه ځوان چې د سپرلی موټر یې د ایراني ځواکونو له ډزو وروسته اور واخیست او بیا په ټپي حالت کې په روغتون کې هم ځنځیر او زولانه پروت وایي، په افغانستان کې کار نسته نو مجبور دی هرې سختۍ ته غاړه کېږدي. خان محمد سیند له دغه ځوان اکرم نومي سره د خبرو پر مټ دا راپور چمتو کړی. په ګډه به سر واورو چې د اکرم په ژغ پیلېږي.
ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مو کتل او را باندې بل د کوم چا کومک نه را سره کوي ایرانیا.
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او نامنۍ لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ای کې یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کېږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیخه کې د خپل ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد. نوموړی هم په دغه پیخه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغه هلته وروره نچا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ، دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل، څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه، اور یې واخېست. چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وای کله چې پسد شم ګورم چې په یو روختون کې بستر یم د ځان ډیره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده د دوی پر موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلې موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست تو را به خدا کمی آب بیاورید افغان حکومت د دغه پیښې د څېړلو خبره کړې وه په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکاری او نامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیده
دا دکانې کو زه خپل سپین ږیری یم زه هم دکانې نه سم کولی ځکه دکانې باندې خو نه کور چلېږي او نه روزګار کېږي زه ظلم ورسره اوس په اور کې وسوځېدل دلته م تازه وي که دلته م چا غم ونه خوړ سي دا ښه ده یا بده دلته م په خپلو پیسو باندې تازهوي ورته وکوله
اکرم اوس هم وایي چې په هیواد کې کار نشته راتلونکی مې نه جوړېږي مجبور یم هرې سختې ته غاړه کېږدم او بیا هم بهر ته لاړ شم خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د راستنېدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي
جوان
تریکاسا پولیس وژل شوی دي
تا کارو سولوشن هغه چې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
سم شخلا زده رادیو اوری دوستانو در زده رادیو خبرونی هر اورز در سهر لود ماشم ترو بجه پر منزنی چپا دولس اشپش نوی او دایفن پر سل اشاره پینزه چپا پا طول افغانستان کی صاف و وزی اوری دلیسی ورزوی و نریوال موضوع تا پا ایران کی پر شدو ده هجاب ده اجبار مخالف فعال مریم شریعت مداری پرون ترتو ساعتون توقیف روست خوشی سوا شریعت مداری ده سپتمبر پر اوام پر انستاگرام پای و پیغام کلی کلی وچی پا ترکیه کی پولیسونی ولیده فرشته جلالزی ده راپور نور جزیات را کبی
په ایران کې پر ښځو د حجاب د اجبار مخالفه فعاله مریم شریعت مداری پرون په ترکیه کې تر 2 ساعتونو توقیف وروسته خوشی سوه کله چې هغه ونیول سوه ډیرو کسانو داسې اندېښنه درلوده چې شاید د ترکیې پولیس هغه ایران ته مسترده کړي هغې د دوشنبې په ورځ پر انسټاګرام د ځان د توقیف خبر خپور کړ او وویل چې پولیسو هیڅ دلیل نه درلود چې دا ونیسي هغه پر انستګرام پر خپل پلویانو راغ وکړ چې د نیول کېدو خبرې خپور کړي او ټول نړۍ ته ورسوي مریم شریعت مداری په هغو لسګونو فعالو ایرانیانو کې و چې په 2013 میلادي کال کې په عام محضر کې راڅرګندې شوې خپل ټکري له سره لري کړل او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ هغوی ته په ایران کې د انقلاب د سرک لوڼې نوم ورکړ سوی دی د ایران حکومت هغوی د فساد په خپرولو او د عامه نظم په ګډوډولو تورنې کړي دي مریم شریعت مداری هم په دې جرم نیول شوې او په یو کال زندان محکومه شوې وه په ترکیه کې د هغې وکیل موسی بارزین ویلي چې مریم شریعت مداری د یو کلنی سیاحتي ویزې پر اساس ترکیه ته تللې او و میاشتې مخکې هلته د پناه غوښتنه کړې وه د هغه وکیل د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخی راډیو فرزا ته وویل چې هغه په ترکیه کې په غیر قانوني ډول د استوګنې په تور نیول شوې وه او دا لا نه ده څرګنده چې د هغې د پناه غوښتنه منل سوې کرد سوې ده په ایران کې په 1979 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو سره په ښځو د پوړنې پر سر کول اجباري سو
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
به هم د ازادي رادیو سره نه خبري ماجله اورید. اوس په د مهمو خبرونو سرچې کې باورید. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي. د دې اعلان د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل سوي. اوسمهال شاوخوا 3600 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د ملي اردو 209 شاین قول اردو وایي د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. دا خبر پرون په یو خبر پاڼه کې خپور شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبه پر ورځ پیل شوي، ټاکل شوی چې نن د سهار په 9:30 بجو د امو نهنګان د بند امیر له شمارانو او د ماسپښین په 1:30 بجو د مس عینه کاتالان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ شي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. ملګر ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغوی هیوادونو کې چې وسوال کړکېچ او جګړه پکې روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویش ته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایروس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې وایروس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. زیات شمېر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور لمړنۍ محکمې پرون یو سوي کس د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او 10 کلن دی. د